سلامونه. وخت د غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مزا عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. په دې غړي کې د لکی مروت کې د پښتو وتلي شاعر افغار بخاري د وژنې، په سوات کې د یو ځایي مشر فیروز شاه وکیل وژنه، د دې ترڅنګ د پېښور په سکولونو تړونکو او ګاډو پر ضد کاروایی چې سی این جی استعمالوي، د دې ترڅنګ نور هم ډېر رپورټونه دي، خو په پایل کې به خبرونه ظفر خان وړاندې کړي.
د مهمو خبرونو سرټکی: په لکی مروت کې نوموړی پښتون شاعر افغار بخاري وژل شوی. مسلم لیگ نون د شاباز شریف د شتمنۍ او کنګل کېدو فیصله ناسمه بللې، او د هند پارلمان د طبیعت ورکولو قانوني مسوده منظوره کړې. د خبرونو تفصیل: نوموړی پښتون شاعر افغار بخاري په لکی مروت کې وژل شو. پولیس وایي بیګا یو وسلوال پر بخاري د هغه په اجره کې ډزې وکړې. چارواکي وایي د پیښې په اړه پلټنې کوي. د نوموړي د کورنۍ په وینا د هغه آخري مراسم به نن ماسپښین په لکی مروت کې کیږي او هم هلته به خاورو ته سپارل کیږي. د افغار بخاري خپل نوم ظهور عباس و او د هغه ځنی شعرونه مشهورو پښتنو سندرغاړو ویلي دي. په سواد کې وکیلانو د فیروز شاه وکیل وجنې په خلاف نن له عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. پرون د سواد په دمغار کې وسلوالو د مسلم لیگ نون یو ځایي مشر فیروز شاه وکیل وواجه. د وکیلانو اتحادیه سواد بار اسوسیشن مشر محمد معز خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا په وکیلانو غږ وکړ چې نن د پټولو صوبه کې په عدالتي کارروایي کې برخه ناخلي.
دا د ریاستی ادارو دپاره د ناکامۍ یو ډیر لوی سبب جوړېدای شي، ځکه فیروز شاه خان شهید یوازینی سړی نه و او دا سلسله په سوات کې ډیر وخت نه روانه ده، نو د دې سره ټوله علاقه په خوف و حراس کې مبتلا شي. دغه نامعلوم خلک معلومول غواړي.
فیروز شاه وکیل په مخکې وختونو کې د امن کمیټې مشر و. د هغه د کورنۍ درې نور غړي هم وسلوالو وژلي دي. تحریک طالبان پاکستان د پیښې ذمواري منلی. مسلم لیگ نون د عدالت هغه فیصله ناسمه بللې چې تر مخه د شاباز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو شتمنۍ کنګل شوي. پرون د لاهور احتساب عدالت له آمدنه د زیاتو پیسو لرلو او منی لانډرینګ د کیس فیصله واوروله، او د مسلم لیگ نون د مشر شاباز شریف او د هغه د کورنۍ د نه غړو د شتمنیو کنګلولو امر وکړ. د مسلم لیگ نون یو مخکخ نهال هاشمی پرون مشال ریډیو ته ویل د احتساب قامی اداره یا نیب د شریف کورنۍ پر ضد انتقامی کاروایي کوي، بلخوا نیب تل دغه تورونه رد کړي، ویلي دي چې خپلواک او بے طرف اداره ده. په خیبر پښتونخوا کې څلور نور ماشومان ګوزن وهلي دي. د پولیو ضد د څاڅکو د کمپین یو چارواکي نن مشال ریډیو ته ویل پرون د لکی مروت په دریو او د ټانک په یو ماشوم کې د پولیو وایرس وموندل شو. سکال په پاکستان کې 90 ماشومان ګوزن وهلي چې پکې 2 یې د خیبر پښتونخوا دي. له جنوبي وزیرستانه د تختول شوی ډاکټر دویمه ویډیو خپره شوه. د ډاکټر حنان کورنۍ د ویډیو د کاروالي پخلی کړی. په ویډیو کې ډاکټر حنان د وسلوالو په ولکه کې لیدل کیږي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې لوانه ډاکټر حنان وسلوالو تختولې. د ډاکټر حنان د تروزوی سراج الدین پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت غوښتنه وکړه چې د هغه د خلاصون لپاره ګامونه واخلي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې ډاکټر حنان کومې وسلوالې ډلې ولې تختولې. د ډاکټر د خلاصون په مخه د حکومتي اقداماتو په اړه د ضلعي انتظامیه سره په اړیکه ونه توانېدو. خبرونه له مشال رډیو نوري. په پېښور کې د دلیپ کومار ونویمه کلیزه ونمانځل شوه. د کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله پرون د کلیزې په مناسبت له غونډې وروسته مشال رډیو ته وویل د هند فلمي ستوري دلیپ کومار په پېښور کې زیږیدلی و، نو ځکه یې دوی هر کال کلیزه نمانځي. نوموړي له حکومته غوښتنه وکړه چې په پېښور کې د دلیپ کومار کور ملي میراث وګرځي. په افغانستان کې د نیټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هغه وسلوال طالبان چې بګرام هوایي اډې ته نږدې یې حمله کړې وه ټول وژل شو. ماموریت بیګا وویل وسلوالو د یو روغتون په ودانۍ کې ځانونه پټ کړي وو. دوی د وژل شوو شمیر ونه خود. د افغانستان د کورونو چارو وزارت په حواله په پرونی پیښه کې دوه ملکیان وژل شوي او تر اویاو زیات زخمیان دي. نیټو ویلي چې یو شمیر بهرني عسکر هم په برید کې سرسري زخمیان شوي دي. د هند پارلمان هغه قانوني مسوده منظور کړه چې تر مخه یې له پاکستان، افغانستان او بنگلاديش هلته په ناقانونه توګه ورغلو غیر مسلمانانو ته د تابعیت ورکولو اجازه ورکړي. مسوده چې روانه ونې د استازو جرګې منظور کړې وه، پرون د مشرانو جرګې هم منظور کړه. په مسوده کې راغلي چې هغو هندوانو، عیسایانو، سیکانو، بودایانو او فارسیانو ته تابعیت ورکړي چې هند ته له دغې درې وړو هیوادونو څخه له 2015 میلادي کال مخکې تللي دي. د مسودې په ضد د هند په اسام کې مظاهرې او د احتجاج کوونکو او پولیسو ترمنځ نښتې شوې دي. ښایي دغه قانون په عدالت کې هم چلنج شي. تنقید کوونکي دا قانون امتیازي او د هیواد له سیکولر آئین سره په ټکر کې ګڼي. په هند کې واکمن هندو نېشنلیست ګوند بھارتیا جنتا ویلي چې دا قانون به له هغو خلکو چې د مذهب په اساس په تشدد کېږي د پناه اخیستو موقع ورکړي. د امریکا په ایران نوی بندیزونه لګولی دي. بندیزونه د ایران د ترانسپورت په هغو کمپنو لګول شوي چې په مبینه توګه یمن ته خطرناکې او ډله ییزې وجنې وسلې وړي. د امریکا او د بهرنو بهرنو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د دې اعلان وکړو. هغه دا هم ویل چې هیله لري په وروستیو کې د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو شوې تبادله به د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو پیل ته لار هواره کړي. د امریکا د خزانه وزارت د عبدالحسین خصدری په کمپنۍ هم بندیز لګولې او ویلي دي چې هغه کمپنۍ څخه د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک بهرنۍ څنګې قدس په یمن کې شیعه حوثي وسلوالو ته د پوځي وسایلو د لیږدولو لپاره کار اخیست. د خبرونو پای وسم سراج زهیر د کرنسو به یو د موسم حال وایي.
نن د زیارت په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اخیستل شوي د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1450 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1450 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 202 روپۍ او په 203 روپۍ. یو یورو په 1070 روپۍ 50 پیسې او په 1070 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1070 روپۍ 90 پیسې او په 2070 روپۍ 60 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1070 روپۍ 90 پیسې او په 1070 روپۍ 60 پیسې. او یو افغاني په 2 روپۍ اخیستل کیږي او په 2 روپے 2 پیسے خرصول کی گی. اور 200 ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے غسل کی گی اور 208 پہ ایرانی ریال پہ یو پاکستانی روپے خرصول کی گی. اوس د موسم حال: د موسمیاتو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پېښور کې به درجه حرارت کم نه کم وو او زیات نه زیات 14، بنو کې وو او 18، ژوب کې منفی 2 او 12، او کوټه کې به کم نه کم منفی وو او زیات نه زیات 6 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو خبرونه له ظفر خان اوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سراج ظهیر درکړ. په روانه غړی کې د جنرال رپورټونو تر څنګ دا مهم رپورټونه لرو. د خیبر پښتونخوا په لکی مروت کې پرون د پښتو وتلی شاعر افغار بخاری وژل سوی دی. په سوات کې نامعلومو وسلوالو د مسلم لیگ نواز یو ځای مشر فیروز شاه وکیل وژل دی. سوات ګامی جرګه په دې اړه څه خبرګون لري؟
مسله هم دقه ده چې یاره څوک د خبرې خاوند دي، څوک د سوچ او فکر خاوند دي، څوک د علاقې کې امن غواړي او څوک دلته ترقي غواړي، نو هغه خلک د منځه وړي.
د پېښور پولیسو سکولونو ته د وړونکو هغو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړې چې په سینجي یا ګیس چلیږي. د ګاډو مالکان د اکرام ته څنګه ګوري؟
یا خو راته ووایي چې پېټرولي کې، یو وایي چې سینجي کې. نو نیم ګاډي په سینجي چلیږي او نیم په پېټرولو چلیږي.
پرون په پېښور کې د هندي فلمي ستوري دلیپ کومار اوه نیمه کلیزه ولمانځل شوه. د ستوري ګډونوالو له حکومت په پېښور کې د هندي فلمي ستورو د کورونو خوندي کولو غوښتنه وکړه.
دلیپ کومار صاحب کور چې کوم نن او خاور ډیران جوړ شو، د راج کپور کور دی، هغه چې کوم نن او بیخي چې کوم نن او چکستا مانده شو.
نو رپورټونه هم لرو د مشال ریډیو سره اوسئ. پرون ناوخته د پښتو شاعر افکار بخاری وژل سوی دی. پولیس وایي نوموړی په لکی مروت کې په خپل حجره کې په نشه سوی دی. پولیس زیاتوي د وژل سوي شاعر د قتل په شک کې څو کسان نیولي دي. د افکار بخاری کلامونه د پښتو مشهورو سندرغاړو ویلي دي. نور تفسیر به له عمر وزیر واورو.
تا لاغه سي سينګار کړي د افکار جنازه لاړه. د دې شعر خاوند د مروتو د ولسی ادب یو پیژندل شوی نوم، زهور عباس چې په ادبی نړۍ کې په افګار بخاری یادېده، بېګاش په ناوخته په خپل حجره کې ناسرګنده وسلوال په ډزو وژلې. پولیس او ځایي خلک وایي نوموړی خپل حجره کې ناست و چې په وسله بار کس ورننوتو او په ډزو یې وواژو، پس په تېښته کې بریالی شوی. افګار بخاری د اهل تشی سره تعلق لرلو او د لکی مروت ضلع اهل تشی مشر یا سربراه هم و. لکی مروت پولیسو مشر ڈی پی او قاسم علی خان مشال ریډیو ته وویل چې دا نامعلومه کس خلاف مقدمه درج شوی، تفتیش روان دی، سو کسان یې د شک په بنیاد نیولی. افګار بخاری خدای بخله دمساز مروت په آواز کې بشمیرا سندر لوبه نیمکای او غزل د پښتنو غوګونو ته رسیدلی دی چې د پښتنو په زړونو کې یو مقام پیدا کړي. د بنو سره تعلق لرونکو او باچا خان پهانتون کې د پښتونخوا مطالعاتي مرکز ډایریکټر ډاکټر محب وزیر وای چې افګار بخاری ولسی شاعر وو. هغه پستا لهجه لرله،
د ولس په ژبه کې هغه خپل خیالات او خصوصا د عشق یا واردات پښتون ولس ته وړاندې کړي دي چې عمومیت یې پیدا کولو، لکه ګمبیله کې ګوجګوجی نشته، افګار ته ساده پکې لګیا یې ګوهر غواړي، ما سره هم د سپینو اوښکو ملغله رشته دي، راځه که ته سپینه خلګۍ په خزانو بدلوې. نو د افګار بخاری تر ټولو غټ خاصیت چې کوم هغه د ده خوږه لهجه وه. د دوی په تاثر کې زموږ ډېر ځوانان پښتو ادب ته مایله شوي دي.
د نوموړي کورنۍ په وینا نن 2:30 بجې به افګار بخاری لکی مروت ضلع کې خاورو ته سپارلې شي. افګار بخاری د مروتو ادبی جرګې جنرال سیکرټر هم پاتې شوی. د شاعرانو په وینا د نوموړي شاعري په ناچاپه صورت کې پرته ده چې ډېر زحمت لري او په 100 جلدونو کې چاپ کېدلې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
لکه څنګه تاسو اوریدل، افګار بخاری د پښتو ډیر خوږ ژبه شاعر او د کلام یو بیلګه د خلومت په شخ کې دراورو.
لم چې زړګی تاران دې نوې، لم چې تر منځ فاصله نوې، چ سڑک تارا نے سین وے، لم چتر مند فاصلے نوے، لم چ سڑک تارا نے سین وے، لم چتر مند فاصلے نوے، لم چتر مند فاصلے نوے. افګار دا سمڑ مڑ کتل، ول افګار دا سمڑ مڑ کتل، ول افګار دا سمڑ مڑ کتل، کل یک دستر کې دمر مڑ نو دم چتر مند فاصله نو کدستر کے تم رمڑے نوے تم چتر مند فاصلے نوے لم چتر کے تارانے سے نوے لم چتر مند فاصلے
دری کلام شاعر افګار بخاری سی بیگا په لکی مروت کی په حجره کی وشل سوی دی. په سوات کې بیا پرون نامعلومه کسانو د مسلم لیگ نواز ډلې یو ځای مشر فیروز شاه وکیل وژلی دی. پولیس وایي پېښه په دمغار سیمه کې سوې ده. د نوموړي پر وژنه ځای خلکو خفګان ښودلی او د سوات وکیلانو د پېښې پر ضد په ټولو صوبه کې د احتجاج غږ کړی دی. تر دې وړاندې هم د فیروز شاه وکیل له کورنۍ درې نور غړي وژل سوي ول. د سوات نیازمت خان نور حال راکوي.
د تاسینمټي پولیس مشر ډی ایس پی محمد اکبر شینواری تر مخه تیر ماښام ناسرګنده وسلوالو د پاکستان مسلم لیگ یوزی مشر فیروز شاه وکیل باندې د مغار کلی کې هغه وخت ډزې وکړې کله چې د مانځنه وروسته کور ته روان وو. دوی په وینا وروسته پولیسو د ملزمانو په ضد په لوی کچ د لټون عملیات پیل کړي دي. بلخوا د پاکستان مسلم لیگ نون سوات پخوانی ضلع ناظم محمد علی شاه دغه پیښه په سختو ټکو کې غندنه کړي او ویل دي چې دوی د وجونکو د نیولو غوښتنه کوي.
موږ را دي کوو مزمت کوو په پردور الفاظو سره او بلکې موږ په سیاسي میدان کې هم د خپل شهید د وینې تپوس لري هغه په هر ډول په هر میدان او په هر فورم باندې وکړو ځکه چې دا یوازې د پاکستان مسلم لیگ نه د سواد د امن لپاره او د زمونږ د پارټۍ د دواړو لپاره ډېر اهم غړی.
د پیروشا وکیل په وجره زی وکیلان هم سخت خفغان اظهار کړی او نن یې ټول خیبر پختونخوا کې د عدالتونو څخه د احتجاج په توګه د بایکاټ اعلان کړی. د سواد بار اسوسییشن مشر محمد معزوی
دا د ریاستی چارواکو لپاره د ریاستی ادارو لپاره د ناکامۍ یو ډېر لوی سبب جوړېدای شي ځکه فیروز شاه خان شهید یوازنی سړی نه و او دا سلسله په سواد کې ډیر وخت نه روانه ده. نو د دې سره ټوله علاقه په خوف و احراس کې مبتلا شي او خلک دغه نامعلوم خلک معلومول غواړي. زمنګ د حکومتي چارواکو نه پر زور مطالبه ده چې دا قاتلان دې معلوم کړي شي.
زیولس وای چې پیروز شاه وکیل تیر وختونو کې د امن کمیټې مشر هم پاتې شوی وو او دین وړاندې د دوی د کورنۍ درې تنان وسلوالو په ډزو کې وجلی ول. بلخوا رسنو ته د محمد خراسانی لخوا یو پیغام کې ویل شوی دی چې دغه وجنه طالبانو کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د سوات قومي جرګې د فیروز خان وژنه غندلې ده. د جرګې یو فعال مشر حاجي زید خان چې په خپل هم ورباندې دوه ځله قاتلانه حمله سوي وایي په سوات کې هغه کسان وژل کیږي چې د وینا او فکر خاوندان وي. له نوموړي سره مو مرکه کړې. په سر کې مرزخه د فیروز خان د وژنې په اړه د سوات قومي جرګې پرګون پوښتلی دی.
مثلا هم دقه ده چې څوک د خبرې خاوند دي، څوک د سوچ او فکر خاوند دي، څوک د علاقې کې امن غواړي او څوک دلته ترقی غواړي، نو هغه خلک د منځ وړي. په دې علاقه کې چې کوم قوتونه دي هغه خپل دغه اثر رسوخ او د هراسمنت په ځای باندې ساتل غواړي. چېرته دا خلک چې د دې قانوني آئینی حیثیت مشکوک دی دغه خلک را پانسي او د پاکستان نه لکه د کشمیریانو د خپل حق غوښتنه ونه کړي او دا خار د دې یره ترهې په بنیاد باندې زموږ په قبضه کې موږ دلته چې څه غواړو هغه کار نه وو. نو تاسو به یاد چې یاره مخکې د سو میاشتو کې دی ډېرې جرګې وکړې دلته کې د ایکسپریس نو وې په نوم باندې یو سړک راځي چې د دې خلکو مطالبه دا دي چې دا د سواد د سیند په غاړه لاړي او بیا هغه قوتونه غواړي چې دا زمونږ د استعمال لپاره د کلو او د پټو په باغونو په منځ کې لاړ شي. او نو هغه سیلاب دي چې رسونه وستي دي چې یادونه کړي نو هغه خلک نه غواړي چې داسې خلک منظم کول والا را پاسي او د خپل حق تپوس وکړي.
دا خو له ډېره وخته وروسته داسې یو غټه پیښه په سواد کې کیږي چې هغه یعنی د وسلوالو سره تړلی وي یا د وسلوالۍ سره تړلی وي. یعنی بل خبره دا چې تاسو د فیروز شاه وکیل د دې قتل په حواله باندې څه تګلارې جوړ کړې، تاسو به څه کوئ د سواد قومي جرګه؟
اوس خو هغه جنازه لا نه ده شوې ځکه چې دا هغوی خپل جرګه هم وه، تحصیل امن جرګه ده، هغو وه، هغوی خپل ملګري هم دي. بیا زمونږ سره هم تعلق شته د سواد قومي په جرګې په حواله باندې چې هغې سر لارې اختیارې موږ به د هغې سره په هغې کې حکومت کوو، په هغې کې به مرګتیا کوو او موږ د دې واقعې مکمل غندنه کوو او په دې باندې د افسوس او د غم اظهار کوو.
د سوات قومي جرګې یو فعال مشر حاجي زید خان. شاوخوا درې میاشتې وړاندې د جنوبي وزیرستان له واڼه څخه ډاکټر حنان نامعلومه کسانو تښتولی. پرون د دوم ځل لپاره د هغه ویډیو خپره سوه چې ویل کېږي دی د وسلوالو په ولکه کې دی. د ډاکټر حنان کورنۍ د ویډیو د کروالي تصدیق کوي او له حکومت غوښتنه کوي چې د هغه خلاصون لپاره دې اقدامات وکړي. دا معلومه نه ده چې د ډاکټر حنان او ملګري تښتونکي له کومې ډلې سره تړاو لري او غوښتنې یې څه دي. عمر وزیر په دې اړه رپورټ لري.
په ټولنیزو رسنیو خپره شوې دغه ویډیو کې ډاکټر نور حنان وزیر د وسلوالو په قید کې لیدل کېږي. د نوموړي تر زوی سراج الدین وزیر مشال ریډیو ته وویل چې ویډیو یې ترلاسه کړې او کاره ده چې ډاکټر د وسلوالو په قید کې دی. تر اوسه دا معلومه نه ده چې ډاکټر نور حنان وزیر د کومې وسلوالې ډلې په منګولو کې دی، خو په جاری شوې دغه ویډیو کې نوموړی وایي چې دا وسلوالو په قید کې دی او دولت د دوی د خلاصون لپاره جدي ګامونه پورته کړي. دا غوا شوی ډاکټر نور حنان وزیر تر زوی سراج الدین مشال ریډیو ته وویل چې کورنۍ له سخت ذهني اذیت لاندې تیریږي او شپه ورځ د ډاکټر د راتلو لاره ساري.
چې کومه ویډیو راغلی وه د هغې موږ تصدیق کوو، او بل د ډاکټر صاحب تقریبا درې میاشتې پوره شولې دی د ټي بي هسپتال نه دوران ډیوټي دی اغوا شوې دي. دغه ویډیوګانې راځي، یوه مخکې راغلې وه زمونږ فیملی ته انتهایي دوک او پریشانی او تکلیف سره مخامخ یو.
په دې اړه مو د جنوبي وزیرستان ضلعي انتظامیه چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو پکې بریالی نه شو. ذیلی انتظامیه تر اوسه هم په تیرو درې میاشتو کې د نوموړي لپاره د اقداماتو په اړه څه نه دی ویلي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د پاکستان په پنجاب لاهور ښار کې پرون د ډاکټرانو وکیلانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان مړ شو. حکومت د امنیت په خاطر په لاهور کې رینجر ځواک ځای پر ځای کړی دی او نن د دې پیښې پر ضد باندې وکیلانو هړتال کړی او ډاکټران هم په دې باندې په غوسه دي. در رایټرز آشانس رپورټ درته وړاندې کوو. د پاکستان په لاهور ښار کې د زړه ناروغیو روغتون پنجاب انسټیټیوټ آف کارډیالوجي کې د وکیلانو او ډاکټرانو ترمنځ جګړه کې درې ناروغان مړ شوي دي. د پنجابي چارواکي رایټرز آژانس ته ویلي چې قانون پوهان د ډاکټرانو لخوا د خپل ملګري په وهلو غوسه وو. چارواکي وایي شاوخوا سل قانون پوهان روغتون ته ننوتل. د ډاکټرانو او وکیلانو ترمنځ د دوی په وینا اول لفظي شخړه وسوه چې وروسته په سمه جګړه بدله سوه. جګړه دومره شدید سوه چې پولیسو اوښکې بهونکی ګیس استعمال کړ. د جګړې له وجې د زړه د ناروغانو په علاج کې خنډ راغلی چې له کبله د پنجاب اطلاعاتو وزیر یاسمین راشد په وینا یوه ښځه او دوه سړي مړ شول. د پنجاب حکومت د پیښې په اړه پلټنیزه کمیټه جوړه کړې ده. حکومت د امنیت نیولو په خاطر په لاهور کې رینجرز ځواک ځای پر ځای کړی دی. په لاهور کې نن د زیارت پر ورځ هم حالات ترنګلي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د پېښور پولیس وایي د خلکو د خوندیتوب لپاره له پرونه د ماشومانو د سکولونو هاغو ګاډو پر ضد کاروایی پیل کړي چې د ګیسو په سلینډرونو چری شي. پولیس وایي د سورلو د هغو ګاډو پر ضد هم کاروایی کوي چې د سیټونو لاندې د سی این جی ډبې ایښوي. د سکولونو چلونکو د حکومت دا ګام ستایلی خو ترانسپورټران بیا دې ته د ناانصافۍ په نظر ګوري. تفصیل د ظفر خان په رپورټ کې.
پېښور ضلع انتظامیه پولیسو ته امر کړی دی چې ماشومان سکولونو ته وړونکو هغو ګاډو په ضد کاروایی وکړي چې پر کمپریس نیچرل ګیس یعنی سی این جی چلیږي. د پېښور د ټرافیک پولیسو یو چارواکي سمیع الله بیګا مشال رډیو ته وویل ځینې وخت د ګیسو دغه سلینډر چاودي چې له وجې ماشومانو ته زیان اوړي. هغه وویل د سپرلیو د هغو ګاډو په ضد هم عملیات پیل کړي چې د سیټونو د لاندې د سی این جی سلینډر لګېدلی وي.
دې کې وجه کوم دي سی این جی ټانکې نه وي چې کوم کې لګېدلی دي خلاف کاروي کې داتې کوځوي او 180 کې په کې پرڅه کوي 144 نه پټ کړی.
سمول ویل ځینې پیښې په گاډو کې د لګول شوو ګیس سلینډرو د چاودېدو له وجې ارامنځته کیږي چې ځاني زیانونه اړوي. په پیښور او چرسده کې د شخصي سکولونو د اتحادیې اقرا تحفظ تعلیم ارګنایزیشن مشر ګلنبی موسازی د حکومت دا پریکړه ستایي او وایي له دې سره به د سکول ماشومان ډیر خوندي شي.
ډیر زیات سیکیور شي جی. د سیکیورټي په لحاظ سره خو جی سي ان جی چې کوم دی حقیقت سره تبعی دی جی. او څونه غټ سکولونه دي کنه څونه غټ سکولونه دي لکه پېښور ماډل شو، ورسک ماډل شو، داسي بیکن هاوس شو، ایف سی اے شو، یا دغه نو دغه خپل ترانسپورټ دی جی. نو که په ډیزل کې شي او هم خبره نه راغه هم د یو شی دی ترانسپورټ کې خو بڑھاول نه شي دی دا کې سی ان جی په وجه خو دی ارزانی نه راځي.
په پاکستان کې په 2002 کې په لومړی وار پر سی ان جی د گاډو چلول پیل شو. له دې وروسته ګڼ هغه گاډي چې په ډیزل چلیدل په انجنونو کې بدلونونه وشول او سی ان جی ته واړول شو. ترانسپورټران وایي په سی ان جی د گاډو چلول دوی ته ارزان پریوزي. په پېښور کې د متحده ترانسپورټ ورکرز فیډریشن مشر نور محمد مومند وایي په 2003 کې د هغه وخت د سپریم کورټ په حکم ور باندې حکومت گاډي سی ان جی ته واړول، خو وسی ور باندې بیرته په خوانی حالت تاړی.
مونته د دې یو ټانکي خو چې بلاش شي او اور لګي نور په ډیزلو کې هم په گاډو لګېدلې دي او اور په پېټرولو کې هم په گاډو لګېدلې دي. په موږ باندې د لانګ روډونو ټانکي کوجی کړلې د گاډو نه. تاسو مقصد څه دی؟ یا خو راته وایي چې پېټرولي کې یو چې دغه سی ان جی کې نو نیم گاډي په سی ان جی چلیږي او نیم په پېټرولو چلیږي. دا یو مسله ده عوامو ته تکلیف دی ورکوي.
نور محمد مومند وایي د حکومت انصاف ور سره دا وي چې یوازې د هغو ګاډو په ضد کاروایی وکړي چې ناقانونه سلینډر یې لګولي، نه دا چې له یوې مخې په ټولو بندیز ولګوي. مومند وایي که ګاډي بیرته له سی ان جی تیلو ته واړی نو نه یوازې به ترانسپورټران تاواني شي بلکې کرایې او سکولونو ته ماشومانو وړلو خرچې به هم زیاتې شي.
د ظفر خان رپورٹ مو اوریدی. د پاکستان لاهور احتساب عدالت رمضان د زیاتو اساسو جوړولو او د تور پیسو د وینځلو په تور د مسلم لیگ نواز او اپوزیشن مشر شاباش شریف او دغه د کورنۍ اساسو د کنګلولو حکم ورکړی دی. عدالت دوی ته په 14 ورځو کې د خپل اعتراضونو جمع کولو موقع ورکړی. د مسلم لیگ نواز ډلې د عدالت فیصله ناسمه بللې. شاباش شریف دا وخت په لندن کې دی. په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهیر رپورٹ اور.
د فیصلی تر مخه د مسلم لیگ نون د صدر شاباش شریف د هغه د دوانو میرمنو نصرت شاباز او تهمینه دورانی او د زامنو حمزه شاباز او سلمان شاباز په ګډون د کورنۍ د نه غړي او شتمنی کنګل کړی شوی. بل په لوی احتساب عدالت ته ورکړل شوی درخواست کې نیب غوښتنه کړې و چې شاباش شریف ته لاهور، ابټ آباد، هریپور او چینوټ په ګډون ځنی نور ځایونو کې د ښځو او بچو په نمونو جایدادونه اغستی باید چې دغه ټول کنګل کړی شي. د احتساب عدالت د فیصلې راتلو وروسته به نسوک دغه دادونه خرڅولی شي او نه به د دې آمدن شریف کورنۍ ته ورزی. خو پاکستان مسلم لیگ نون دا فیصله ناسمه بللې او وایي د احتساب کمی اداره نیب د حکومت په وینا د شریف کورنۍ پر ضد انتقامی کاروایانی کوي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مخکښ نهال هاشمی وویل چې نیب د حکومتي غړیو لپاره یو رنګ او د اپوزیشن غړیو لپاره بل رنګ قانون لري. دی وی اصل کې دا یو انتقامی سیاسي کاروایی ده. نو زه ګڼم چې د دې څومره هم غندنه وکړې شي کومه به وي. مقدمه پای ته رسیدلې نه ده او مقدمه چلوي نه او د چا اساسي کنګل کړی شي او آیا دوی د علی خان صاحبي اساسي کنګل کړی، آیا نیب د جانګیر ترین پر ضد کاروایی کړی، آیا نیب د فیصل واوډا او علیم خان سے پر ضد کاروایی نه کړی. نو زه ګڼم چې دا موجوده حکومت او نیب په ګډه سره مخصوصي مقدمه چلوي او مخصوص انصاف کوي. د نیب چیئرمین جسټس ریټائرډ جاوید اقبال بیا بیا د اپوزیشن ګوندونو دا تورونه رد کړي چې ګنې د دوی پر ضد د حکومت په وینا کاروایان کوي. د نوموړي په خبره د احتساب کمی ادارې یو بې پرې او آزاد اداره ده او ټولې فیصلې په انصاف کوي. د یادونې ده چې شاباش شریف له دې وړاندې نیب د آشیان اقبال کورونو په پروژه او د پاکو اوبو په سکینډل کې نیولې وو چې وروسته بیا لاهور هایي کورټ په ضمانت خوشې کړو او دا وخت د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د علاج لپاره د نوموړي سره لندن ته تللی.
دا مشال رادیو دا پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروگرامونه
سندری جادوګری
په لس نیمو بجو
سباون
په یو نیمه بجا
پام کوا
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترانا لاندې
په دو نیمو بجو
تان دی هلی
په درې نیمو بجو
روحانا مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون بچا هنری غړی
په سلورو بجو
تا تاسو مشال ریډیو ری او سم د خبرونی نیمای تر رسیدلی دورسته می بجې کېدونکې دی ظفر خان به خبرونه رندې وړاندې کړي.
نوموړی پښتون شاعر افکار بخاري په لکې مروت کې وژل شو. پولیس وایي بیګای وسلوال پر بخاري د هغه په حجره کې لجب کړی وجون کې تښتېدلې ده. د لکې مروت د پولیسو مشر قاسم ادی خان نن مشال ریډیو ته ویل د پیښې په اړه پلټنې کوي او ځینې مشکوک کسان یې نیولي دي. په سواد کې وکیلانو د فیروز شاه وکیل وژنې په خلاف نن د عدالتونو بایکاټ اعلان کړی. پرون د سواد په دمغار کې وسلوالو د مسلم لیگ نون یو ځایي مشر فیروز شاه وکیل وواژه. د سواد بار اسوسییشن مشر محمد ماز خان مشال ریډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا په وکیلانو غږ وکړ چې نن په ټولو صوبه کې په عدالتي کاروایي کې برخه نه اخلي. مسلم لیگ نون د عدالت هغه فیصله ناسمه بللی چې تر مخه یې د شهباز شریف او د هغه د کورنۍ د غړو شتمنۍ کنګل شوې. پرون د لاهور احتساب عدالت له آمدنه د زیاتو پیسو لرلو او منی لانډرنګ د کیس فیصله واوروله او د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف او د هغه د کورنۍ د نهه غړو شتمنۍ کنګل کولو امر وکړ. په خیبر پښتونخوا کې څلور نور ماشومان ګوزن وهلي. د پولیو ضد د څاڅکو د کمپین چارواکي نن مشال ریډیو ته وویل پرون د لکې مروت په دریو او د ټانګ په یو ماشوم کې د پولیو وایرس موندل شوی. د جنوبي وزیرستانه د تختول شوي ډاکټر دویمه ویډیو خپره شوه. د ډاکټر حنان کورنۍ د ویډیو د کاروالي پخلی کړی. په ویډیو کې ډاکټر حنان د وسلوالو په ولکه کې لیدل کېږي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې لوانه ډاکټر حنان وسلوالو تختولی. په پیښور کې د دلیپ کمار ونوی مکلیزه ونمانځل شو. د کلچرل هیریټیج کونسل مشر شکیل وحید الله پرون د کلیزې په مناسبت له غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل چې د هند فلمی ستوري دلیپ کمار په پیښور کې زیږیدل و نو ځکه یې دوی هر کال کلیزه نمانځي. او په افغانستان کې د نیټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي هغه وسلوال طالبان چې بګرام هوایي اډې ته نږدې یې حمله کړې وه ټول ووژل شو. ماموریت بیګا وویل وسلوالو د روغتون په ودانۍ کې ځانونه پټ کړي وو. دوی د وژل شوو شمیر ونه خوښ.
دا خو د خبرونو لنډیز داسې د پاکستان مطبوعاتو سره کړي لسراج سهره به واورو.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه دان خپلې دریه د سند پولیسو په پخوانی افسر راونور لیکلی او وی راونور د جالي پولیسو مقابلې لپاره ډیر مشهور وو او په نوموړي د 200 جالي پولیسو مقابلو تور دی چې پکې په مبینه توګه 400 کسان وجل شوي. اداریه وی په دې جالي مقابلو کې د وزیرستان سره تعلق لرونکو یو ځوان نقیب الله محسود هم وجل شوی چې تعلق یې ورله د ناقانونه ګرځولې شوی تنظیم سره خودلې وو. اداریه وړاندې وی د نه پورز امریکا د بشري حقوقو په سر درا ونور نوم د بندیزونو په لیست کې شامل کړو او کدی لیست ته د اقوام متحده تایید تر لاسه وینو بیا به پاکستان له درا ونور د اساسو کنګل کولو ضرورت وي. اداري وای د امریکای ته د ګام ستاینه په کار ده ځکه چې را ونور ته دلته یو خاص حیثیت تر لاسه دی او په نوموړي د طاقتور خلکو لاسونه دي. هم په دې وجه د هغه سره ځانګړی چلند کیږي او کوریې ورلا سب جیل ګرځولې دي. د اداري په خبره دا وخت د نقیب الله محسود د اوژنې مقدمه روانه ده خو ویل کیږي چې ګواهانو ته دړکی ورکړي کیږي نو باید چې اوس د امریکا د دې اقدام وروستو په دې کې تیزوالی راوستي شي. اداري اخري کې لیکي اوس ضرورت د خبرې دی چې کوم خلک په دې هواد کې د غیر قانوني قتلونو کلتور ته دوام ورکوي هغه د انصاف منګولو ته راوستي شي تر څو دا باور کړي چې قانون نافذ کوونکو د دې خلکو مرسته پریږي او د قانون حکمرانی تر ټولو بالا ده. جمهوریت په خپل اداري کې وایي دا د خوشبینی خبره ده چې د زده کوونکو د اتحادیو د بحالي بل په قومي اسمبلی کې وړاندې کړي شو او له 15 کلونو راهسي د دې بندیز پر زد بحث پیل وشو. اداریه وی په دې مقدس سیاستوالو وینا و چې د اتحادی د سیاست نرس ری وی نو باید چې د یو قانون او ضابطه تر لاندې بحال کړئ شي. اداریه وړاندې وایي د کونکو د یو کام راتن کې وی نو د دې لپاره په دوی کې زغم تدبر او د ذمہواری احساس پیدا کولو لپاره د سیاسي او سماجی تربیت ضرورت وی او په دې کې دغه اتحادی غوړه کردار ادا کوي. نو اوس چې د دې په بحالی زیاتره سیاسي ګوندونه متفق دي نو باید چې د یو ښه قانون سازی په ذریعہ د دې د بحالی لپاره لار هواره
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات
واسط جنرال کی امریکای د وزیرستانی ځوان نقیب الله مسعود په وجنا تورن د پاکستانی پولیسو پر یو پخوانی افسر راو انوار بندیزونه لګولی. د نوموړي په مشرۍ پولیس ځواک د څباندې 400 کسانو په وجنا تورن دی. د امریکا خزانه وزارت په یو جلا کاروایی کې په سعودي وګړي محمد اوتیبی اضافي بندیزونه لګولی دي. اوتیبی د 2013 کال په اکتوبر میاشت کې هغه مهال په استنبول کې د سعودي عرب کونسل جنرال وو چې په سعودي کونسلګری کې د دې هیواد خبریال جمال خاشقجي وجل شو. د خزانه وزارت تیر کال محمد اوتیبی په تور لیست کې اچولې وو. واسه جنرال لیکي په میانمار کې چارواکي وایي د امنیتي ځواکونو یې له وسلوالو سره نښتي شوي خو هیڅکله یې ولسي وګړي نه دي په نښه کړي، خو دا دریځ د امریکا او نړیوالو له موقف سره په ټکر کې دی. د شروع په ورځ اهم په نیدرلینډز کې د انصاف په نړیوال عدالت کې د روهینجیا مسلمانانو په اړه د کیس اوریدنه ترسره شوه. د دې کیس هدف دا خبر یقیني کول دي چې آیا د میانمار حکومت په هیواد دننه د روهینجیا مسلمانانو په ټول وجنه کې ښکیل دی او کنه. واسطه جنرال لیکي د بشري حقوقو فعالانو او ډیموکرات ګوندغړو په امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې کبله نیوکه کړي چې د امریکا په بنو چارو پالیسۍ کې یې بشري حقوقونه لږ ښکته ساتلي. بلخو واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ګل پورز یې په لوړه کچه کړي هغه تحقیقات خپاره کړل چې په افغانستان کې د امریکا د جنگ په اړه دي. ورځپاڼه لیکي په سلګونه امریکایي چارواکو او پوهانو دا خبره منلې چې په افغانستان کې د 30 کلنې جګړې په اړه واضح تګلاره او جنگ ختمېدل په نظر نه راځي. دوی په افغانستان کې د طالبانو په شاتمبولو لړ کې د امریکا د ستراتیژۍ په ناکامه کېدو او په پراخه کچه درغلیو هم مایوسي ښودلې. ورځپاڼه لیکي چې افغان سرتیرو ته د امریکایي ځواکونو لخوا د روزنې ورکولو بهیر هم په ښه توګه نه ترسره کېږي. په لیکنه کې راغلي تحقیقات ښایي کوم امریکایي سرتیري چې افغان ځواکونو ته روزنه ورکوي نو په هغو کې هم ځینې ډېر خوشحاله نه دي او له افغان ځواکونو ګیلې کوي.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبري.
د هند پارلمان پرون د نوي قانون مسوده ومنله چې هغو مسلمان وګړو ته چې هند ته مهاجر شوي د هند شهریت ورکوي. د دې پریکړې پر اساس به د هند حکومت میلیونونه غیر مسلمانانو ته چې له 2015 کال راهیسې د هند له درو ګاونډي هیوادونو افغانستان، بنګلادیش او پاکستان ورغلي او هلته په غیر قانوني ډول میشت ول د هند شهریت ترلاسه کړي. دا به پیل کې د هند پارلمان د استازو مجلس ته واستول شو. پرون د پارلمان په مشرانو جرګې کې له 125 څخه په 150 موافقې رایې تایید شوه. نور تفصیل له فرشته جلال زی اورو.
د هند صدر اعظم نریندر مودی پر نو ویل چې د هند پارلمان لوري داسې ستره پریکړه د هند خلکو د ورورګلوي او همدردۍ احساس څرګندوي. مودی په دې اړه په یو ټویټ کې ولیکل چې دا قانون به د هغو ډیرو خلکو درد کم کړي چې له کلونو راهیسې په کړاوونو کې دي. خو د قانون مخالفانو خبرتاری ورکړی چې پر ضد به یې په ستره محکمه کې عرض وکړي. د هغوی په باور د پارلمان دا پریکړه د سیکولریزم او مساواتو اصل چې د هند په اساسي قانون کې ضمانت شوی تر پښو لاندې کوي. اسلام پالو ډلو او شی اړخو ډلو چې له دې قانون سره مخالفت لري استدلال کړی چې د صدر اعظم مودی د حکومت اجنډا چې پر هندو نېشنلیزم ولاړه ده هڅه کوي چې د هند 200 میلیونه مسلمانان څنډې ته کړي. خو صدر اعظم نریندر مودی دا مسله رد کړې ده. د نوي قانون پر ضد د هند په شمال ختیځو سیمو کې هم یو شمېر خلکو مظاهره وکړه. هغوی اندېښنه لري چې د بنگلاديش ډېر هندوان به د تابعیت په قانون کې د اصلاح لمخې هند ته ورشي او هلته به د تابعیت اسناد ترلاسه کړي. د هند حکومت پرون د آسام ایالت ته د مظاهرو د کنټرول لپاره اضافي ځواکونه واستول. پولیسو پر مظاهره چانو د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ او د دې ایالت په ډیرو ښارونو کې پر انټرنیټ هم بندیز لګول شوی وو. د هند حکومت د اقتصادي کمزورتیا له امله تر سخت انتقاد لاندې دی. د هند حکومت ویلي چې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش مسلمانان د دې امتیاز مستثنا دي ځکه د هند حکومت په وینا هغوی په خپلو هیوادونو کې د خپلو مذهبي او قاعدو له امله نه شکنجه کیږي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ ویلي چې د هند حکومت په دې ډول میلیونونه مسلمانان له نورو انسانانو سره مساوي د تابعیت د غوښتلو یا درلودلو له حقه محروموي. په امریکا کې د نړیوالو مذهبي ازادیو کمیسیون د تیر دوشنبه په ورځ ویل چې د هند حکومت دا حرکت په ناسم لور یو خطرناک حرکت دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي په دوحه کې د امریکا له حکومت سره په خبرو لګیا دي. په بګرام کې پرونی خونړۍ حملې د افغانستان ولسمشر او د امریکا بهرنیو چارو وزیر غندلې دي. ولسمشر اشرف غنی په بګرام کې پرونی حمله د ترګرو کار بلل دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې افغانان د دې حق لري چې داسې بې مفهومه تشدد خلاصي. فرشته جلازی به یو ځل بیا واورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په بګرام ولسوالۍ کې حمله په شدت غندلې او بشري ضد جنایت بللې دی. د ارګ په خبر پاڼه کې د جمهور رئیس غنی په حواله لیکل شوی چې پر عامه تاسیساتو او روغتیایي مرکزونو داسې تروریستي حملې د افغانستان دښمنان خپل مقصد ته نسي رسولی. د بګرام د هوایي ډګر په ساحه کې پرون درنه چاودنه وسوه. تر هغه وروسته وسلوالو چې سیمې ته نږدې په یوه ودانۍ کې ځای پر ځای سوي ول ډزې پیل کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم پرونی حملې په شدت وغندلې. مایک پومپیو ویل د افغانستان خلک د دې حقدار دي چې دا بې مفهومه تشدد پای ته ورسیږي. د افغانستان خلک او امنیتي ځواکونه د سولې او ثبات لپاره کار کوي او د امریکا متحد ایالات ورسره ولاړ دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په بګرام کې په پرونۍ پیښه کې دوه ملکي وګړي وژل سوي او تراویا زیات ملکي خلک زخمیان شوي دي. د کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمي بیګا په یو ټویټ کې لیکلي چې ټول هغه وسوال کسان چې په سیمه کې له یوه غیر فعاله کلینیکه ډزې کولې ووژل سول. د بګرام ولسوال عبدالشکور قدوسی اسوسیټډ پرس اژانس ته ویلي چې وسوال په ودانۍ کې چې څو کاله مخکې کوریایانو جوړه کړې وه خو له 2015 میلادي کال راهیسې تشه وه ځای پر ځای سوي ول. په افغانستان کې د امریکا د پوځیانو اصلي مرکز د بګرام په هوایي اډه کې دی. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس نومبر په 28 افغانستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې بګرام ته تللی و او له وسلوالو طالبانو سره یې د امریکا د خبرو د پیل یادونه وکړه. ډونالډ ټرمپ ویل چې ورته جوته شوي چې طالبان یوه معامله غواړي. په بګرام کې د بروني حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. په همدې حال کې په دوحه کې د وسلوالو طالبانو او امریکا استازي په خبرو لګیا دي. ازادي رادیو په دې اړه چې د وسلوالو طالبانو سیاسي استازي امریکایي لوري سره خبرې کوي او پاین وخت کې وسلوال طالبان د امریکایي پوځیانو پر اډه د حملې مسؤلیت اخني، په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له سیاسي دفتره د وضاحت غوښتنه وکړه خو هغوی جواب نه دی ورکړی. د رپورټونو په حواله د حملې ځای ته د شاوخوا ډیرو فقیرو افغانانو کورونه او دوکانونه ویجاړ شوي دي. په سیمه کې یو لوی جماعت ته هم زیان رسېدلی دی. عیني شاهدانو اسوسیټډ پرس ته ویلي چې تر چاودنې وروسته د امریکا جنګي الوتکو په سیمه کې بمبارد وکړ. په سیمه کې و ډاکټر عبدالقاسم سنگین اسوسیټډ پرس ته ویلي چې زیات خلک له دې امله چې د کورونو او دوکانونو هندارې مات شوې وې او دیوالونه رانړېدلي ول زخمیان شوي ول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو ویاند سوني لجت اسوسیټډ پرس ته ویلي چې د بګرام هوایي ډګر ته هیڅ ډول ګواښ نه دی متوجه. د امریکا پوځ ویلي چې په سیمه کې له افغانانو سره چې په شاوخوا کې میشتي د مرستې لپاره د بیا رغونې هڅې پیل شوې دي.
د فرشته جلال زی رپورت موریدی. د خوست چارواکي وایي د ملي امنیت چارواکو د ولایت د مرکز او اړوند سیمه کې د درنو اوسو یو زیرمتون معلوم کړي او لاغه ځخه سلګونه فیرک مرمۍ لاسته راوړي دي. چارواکي وایي د مرمۍ وسلوال اکثر په چاودیدونکو توکو د ماینونو په جوړولو کې کار اخلي. د نجیب الله خیل رپورت ته بغښتو.
د چهارشنبه په ورځ د خوست مرستیال والی عبدالواحد پټان د ملي امنیت ریاست په انګړ کې په دې اړه رسنۍ ته وویل یاد مهمات د خوست ښار لوی نږدې سیمې څخه افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي دي. د ده په وینا په دې مهماتو کې د هاوان مزایلو د شکې بې پسلګت آر پی جي او 2 ملي متري توپونو مرمۍ پکې دي. ښاغلی پټان وایي د دې کار عاملان تختیدري خو د کشفي ادارو تر تعقیب لاندې دي.
د ملي امنیت بیدار ځواکونو یو ډیپو چې ډیر مهمات دي هغه مهمات چې په انفجاري موادو کې او د سرک د غاړې مینونو کې تنه کار اخیستل کیږي مخالفینو په یو ځای کې مخفي کړی وو د خوست ښار مربوطاتو خو شا کې چې هغه د لاس سره وړي دي هغه ډیپو تخلیه کړی دی او عاملین کوم چې د دوی دی هغه په لټه کې وغلاله تر اوسه څنګه ول شو نه دي.
د بیلابیلو درنو وسلو نیول شوی مهمات د ملي امنیت ریاست په انګړ کې رسنې ته خودل شو. د خوست مرستيال وادي عبدالواحد پټان زیاته کړه لنه خو شواهد داسې بریښېده چې مخالفین غوښتل دا مهمات کومې بلې سیمې ته ورګ دی.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په پاکستان کې په روسي کې د اپوزیشن ګوندونو نیول سوي مخکشان په ضمانتونو پرېښول سوي دي. د مسلم لیګ یو مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف تیره میاشت په ضمانت خوشي سو او د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری پرون ضمانت ترلاسه کړ. درې واړه مشران په بیلابیلو تورونو نیول سوي. عدالت نواز شریف او زرداری ته د ناروغي پر اساس ضمانتونه ورکړي خو کارپون وای یو خدای سیاستوال پر ضد جوړې سوي مقدمې له قانوني پلوه کمزوري او بل شای د مشرانو پرېښودل د ممکنه جوړجاړي لاري سوي وي. تفصیل له ظفر خان اورو.
اسلام آباد های کورټ پرون د پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداری ضمانت منظور کړ. دا په داسې حال کې ده چې عدالت تیره میاشت پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هم په ضمانت خوشې کړی او هغه دا مهال د درملنې لپاره له پاکستانه بهر تللی دی. همداراز د نواز شریف لور مریم نواز شریف هم د نومبر په میاشت کې له زندانه خوشې شوې ده. د سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان وایي د اپوزیشن ګوندونو مشرانو ضمانتونو دا جوته کړه چې په پاکستان کې سیاسي حالت د بدلون لور ته روان دي او اپوزیشن او مقتدر قوتونه په ځینې نقطو جوړجاړي ته رسیدلي دي.
پاکستان کې عام خیال دا دی چې حقیقي اختیار هم ته مقتدر سره دی چې سطر دلته اسټابلیشمنت وایي او دا سیاسي کوم غوندونه دي دی وار په وار دایي مدد سره راځي خصوصا فرلاکر د اکسټنشن یعنی د عبدالعظمت کی توسیع باره کې چې هغه مقتدر طرف نه مدني فیصله شوې او هغه د لاسه بیا عمران خان وزیر اعظم یا نه خوشحالي سره دا قسمه فیصله کړې او ادریا
ڈاکٹر سرفراز خان وائی د اکتوبر په میاش کې په اسلام آباد کې د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ احتجاجي ناستې او همداراز د پوځي مشر د کاری مودې غزولو په اړه د سپریم کورټ لخوا د قانون سازۍ حکم د اپوزیشن اهمیت زیات کړی دی. د نومبر په میاشت کې د پوز د وسنی مشر جنرال قمر جاوید باجوا د کار وخت پای ته رسیدو خو حکومت دغه موده درې نور کلونه غزوله. په دې لړ کې سپریم کورټ حکومت ته حکم کړی چې په شپږو میاشتو کې د پوز د مشر د کاری موده غزولو په لړ کې قانون سازي وکړي. قانون پو او د سپریم کورټ بار پخوانی مشر کامران مرتضی بیا وای یو خو دوړو مشرانو ته ضمانتونه د ناروغي له وجې ورکړل شوی او بل د دوړو پر ضد مقدمه له پیله قوي ان وی جوړ شوی.
که قانونی اړخ دی او د ته ورته نور کې سونو ته وګورو نو دا ډیر کمزوري وو. زه د نشم ویلې چې دا دروغ یا رښتیا دی خو تخنیکی اړخ یې کمزوري وو. د بده مرغه په پاکستان کې په کیس کې تر هغه زور وی چې سړی په بند کې وی خو چې خوشی شي په کیس کې هم زور کم شي. معلومه نه ده چې د فشار چولو او لری کولو پیمانه له چا سره ده.
کامران مرتضی وای په مخکې وختونو کې هم داسې شوی چې په ځینې سیاستوالو په یو خاص وخت کې مقدمه جوړې شوی او بیا وروسته هغوی په ضمانتونو پریښودل شوی دي. آصف علي زرداری د احتساب قامی ادارې یعنی د جعلي اکاونټونو او د تورو پیسو سپینولو او همداراز نواز شریف د لندن په ایون فیلډ کې د مبینه درغلۍ په پیسو د کورونو اخیستو په تور نیولې وو. دواړو مشرانو په هغوی لګول شوي تورونه رد کړي او دا مقدمې یې سیاسي انتقام بللې. خو نه بوای په خپلو کارونو کې خپلواکه او بې طرفه ده. تیر کال په اگست کې په واک کې تر راتلو وروسته وزیر اعظم عمران خان د احتساب کولو او په دې لړ کې د جوړجاړي نه کولو په اړه په بیا بیا ویلې دي.
خان رپورٹ د خیبر پښتونخوا د سواد سکینه بی بی وای د اتو کالو د عمر رئیس د کورنی تشدد سره مخامخ تل مشال اډو سره په خبرو کې نوموړی زیاته کړه د دې د ماشومالي د واده کورنی تشدد او د کار په ځایونو کې د ناسمې رویې په شمول ټولي سختی لري او زغړی چې په ټولنه کې د هغو شو سرمرست وکړي چې له تشدد سره مخامخ وي خوشاغ نسب پورته کولای. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده صداور.
د سواد سکینه بی بی وای دا د اتو کالو وچ پلار په سواره کې ورکړه او کراچۍ ته واده کړل شو. هغه وای د هغې په سواره کې د ورکولو فیصله په یو جرګه کې وشوه. د سکینه بی بی په وینا د خاوند پوډری و نو زکه به دا وهله او له دې سره د سخرګنې د ټول کور رویه خنوه. سکینه بی بی وړاندې وای
نو دې پوډری ته په نکاح کړم چې پوډری ته په نکاح کړم هغه ځوان تیری دو تیری دو خو دې پاسه کې مال بچی را کړو بیا ما هغه ځوان مال ته تیرو خو هغه پیغور نه ځنه خلاصې دم مور به مال دا و چې خبره ته په سواره کې راوستي تاسو څنګه خو نه سپینې چې به دې سره زمو تی تی سواری به وري زمو د ټولو خزوالی به کې زمو په شریکه خبرې زه بیا خپل خو اخر او سم د خپل کور اخر خو خو زما د پوډری و زما سره ژوند نه تیرېدو او بیا سره زما پلار کیس واچو زه تیرانم د پلار کاره نه د سما هیڅ ما څه ګناه کړی دی اخر د دې لکه زه سات خپل تکلیفات نه شم بیانولی چې لکه ما زندگی تیره کړه.
سکینه بی بی وای چې کله د خپل خاوند نمبیل شوانو ته ډیر مودې پورې سواد ته نه واتللی او د خپل بچو د ساتلو لپاره به مزدوریانی کولی وروسته هغه سواد ته ولاړ او د تیرو نهو کال راهیسې اوس په سواد کې اوسیږي. د خیبر پښتونخوا اسمبلی نه لا هم پر ښځو د تشدد مخنیوي په اړه قانون نه دی منظور شوی. د دغه بل په مسوده کې سو سو وارې بدلونونه وشول او لا هم تر بیا کتنې لاندې دي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی یو غړي شګفتا ملک ته دغه قانون په اړه وایي
نن سبا تاسو ګورئ په موجوده اسمبلی کې
د کورنۍ تشدد چې کوم بل ډومېسټک وایلنس هغه مخې ته یو ځل راغی، بیا هغه مختلف هغه باندې هغه ریجیکټ شو، بیا دوباره هغه بل راغی، بیا اوس سلیکټ کمیټه ته لاړو. په هغه کې مونږ مختلف امینډمنټس ورکړو چې د زنانو لپاره یو بل راځي. نو ایشوز ډېر زیات دي.
بلخوا د اسلامي نظریاتي کونسل مشر ډاکټر قبلا یاز وای په مذهب اسلام کې د ښځو سره د سمې ربیې ذکر په بیا بیا شوی دی او باید ښځو او نجونو ته خپل پوره حقونه ورکړل شي.
مذهبي حواله سره خو د دې بالکل اجازت نشته چې یو فرد قانون پلاس کې والی، خو زمونږ هغه د پښتنو ورثه چې کومه ده، چې کومه ته بیا مونږ مذهبي رنګ ورکړی دی، په هغې کې مونږ جنې چې کومه ده هغه د خپو سپلیش مارو او خپل یو جایداد یا پراپرټي حساب دی. کې هم دا دی چې کچرته مونږ تعلیم عام کو او دا د سرکار ذمہداری ده چې د زنانو تعلیمي ادارې زیاتې کړي، نو دا بدلون به پخپله راشي.
د ټولې نړۍ غونډې په پاکستان کې هم د ښځو سره د تشدد او ناسمې رویې خلاف شپاړس ورځنی کمپاین نن د دسمبر پر لسمه پای ته رسیږي، خو په خیبر پښتونخوا کې د کورنۍ تشدد د مخنیوي په اړه قانون لا هم نه دی منظور شوی.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي ضلع باجوړ ځینې مشران او د اپوزیشن ګوندونو مسلم لیګ نواز او جمع اسلامي سیاستوالان وایي د حکومت لخوا د پرمختیايي کارونو د نه کېدو له وجې د ضلع تر ټولو لوی سړک په چندو رغول کې شي. د واکمن طریق انصاف سیاستوال ګلظفر هم مني چې سړک لپاره له ځینو خلکو مرستې اخیستل شوي، خو زیاتوي له نوي سره د سړک جوړولو په پلان کار کوي. بلخوا د ضلع ډپټي کمشنر وایي د سړک رغولو لپاره یې چنده نه بلکې د سیمې له هغو کاروبارانو مرسته اخیستې چې په تیر وخت کې ګاړو سړک ته زیان رسولی دی. تفصیل به له ظفر
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د باجوړ یو استاد او د جماعت اسلامي سیاستوال سراج خان وای د باجوړ د یو عمومي سړک ځنې برخي په چنده جوړی کړي او د زینو برخو د بیا رغونې کار دوام لري. نو موړي پرون مشال رډیو ته ویل ل ډیره وخت د حکومت لخوا د سړک جوړولو او یا هم رغولو ته منتظر وو، خو د نکې دو په صورت کې د خلکو په ذاتی مرستو دغه کار پیل شو.
څنګه دا سړک ډیر زیات خراب شوی او په دې کې ډیر زیات کډې جوړی شوې جوړ کړی شو او بل د اناد کلی د سړک چې ام د مامند کوم بازار په مخه چې کوم سړک تقریبا یو کیلومتر چپاغي کوم ډیر زیاتې کډې هغه مونږه په شنګل باندې د خپل طرف بند کو.
له محمد ګټه د دیر ضلع تر مونډې غزیدلې سړک د باجوړ یو له لویو سړکونو څخه دی. دغه سړک د ضلع له مرکز خار او نورو وړو بازارونو تیر شوی او د ضلع له یو سره بل ته رسیدلې دی. له باجوړ د واکمن تحریک انصاف سیاستوال او د قومي اسمبلی غړی ګلظفر هم دا مني چې په یاد سړک د ځینو خلکو په شخصي مرسته د بیا رغونې کار شوی، خو وایي د ډسمبر پر نهمه یې د سړکونو د جوړولو له محکمې د بیا جوړونې امر واخیست.
چیرته دا جوړیږي دغه روډ آلریډي پی کې چې نن منظور کو په بند 52 کیلومتر روډ دی. دا مشکلات مونږ ته په دغه روډ کې دا پیښیږي چونکې مونږ دا یو نوی روډ جوړول غواړو. په دغه وجه مونږ ته مشکلات دا دي چې چونکې ګنجان آباد علاقه ده، کمرشل ایریا ده، د څه په وجه باندې مونږ په یو رباني کار کو پلان باندې چې څه طریقه باندې دا روډ چې کوم دی دا یا ډبل کو او یا دومره غټ کو چې د ګاډو ته ټپک ته پکې اسانی.
ګلظفر پر سړک د کار پیلولو نیټه یاد نه کړه. قبایل تیر کال په پښتونخوا صوبه ورګټ کړل شو او هلته د پرمختیايي کارونو لپاره حکومت وخت په وخت اعلانونه هم کړي. په باجوړ کې د اپوزیشن مسلم لیگ نون سیاستوال شهاب الدین خان وای حکومت د قبایلو د پرمختیا لپاره یوازې اعلانونه کوي، خو په عمل کې د هغه په خبره ولسی لارې هم په چندو جوړوي.
د مخیر حضرات د چندې شوقي او پدینو ډوډه جوړي زما په فکر باندې دا د اوسنۍ حکومت هغه بلند بانک دا وی چې زمونږ د دې تریشي فاټا ته توجه ده دا بالکل ناري نه شي.
پر ټولنیزو رسنیو هم د باجوړ ځنې فعالان دا پوښتنه وجتوي چې که سړکونه په چندو رغیږي نو حکومت بیا څه کوي. خو د باجوړ انتظامی مشر یعنی ډپټي کمشنر وای د سړک د بیا رغونې لپاره یې له ځنې کاروباریانو مرستې اخیستي. د هغه په وینا د دغو کاروباریانو د غټو لاریو د چلیدو له وجې سړک زیانمن شوی وو، نو ځکه یې ترې مالي مرستې وغوښتې. عثمان مسعود بیګا مشال رډیو ته وویل دا چانده نه بلکې د قانون سره سم عمل دی.
نو دوی خپل یو کمیټي جوړ کړی دی دا کار په کې چې څه داسې څه چاندې والا خبره نشته. دې ته وایي کارپوریټ سوشل ریسپانسبلټي. دا خو سپریم کورټ ججمنټ هم ورکړی او داسې دا خو زه ګډ ګورننس کې شمارم چې اډمنستریشن ملاو دی د مډل ډپارټمنټ سره چې د خلکو د فلاد لپاره مونږ یو کارو.
باجوړ په قبایلي ضلعو کې د آبادۍ لپاره تر ټولو لوی ضلعه ده. په هغه ضلعه کې په 2008 زیږیز کال کې د بدامنۍ ضد پوځي اپریشن شوی و چې له عمله ودانیو، سړکونو او د ولسی ګټې نورو ځایونو ته زیانونه اوښتي دي.
ظفر خان رپورټ مو اوریدئ. پرون د وتلي هندي فلمي ستوري دلیپ کمار ونوي ماکلي زوا په پېښور کې د تیرو کلونو په شان سږ کال هم یو غیر حکومتي ادارې کلچرل هریټیج کونسل دغه د کلیزې په مناسبت یو دستور جوړ کړی و. پر دې مهال له حکومت وغوښتل شو چې د دلیپ کمار د پېښور کور د ملي میراث وګرځوي. دلیپ کمار په پېښور کې زیږیدلی و خو وروسته هند ته ولاړ. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
په دغه مهال د دلیپ کمار د و نویمې زیږون د ورځې په مناسبت یو کیک هم پرې کړی شو او د غونډې په ګډونوالو وویشل شو. د کلچرل هریټیج کونسل یا کلتوري میراث د شورا جنرال سیکرتر شکیل وحید الله خان وایي ونه وکلن دلیپ کمار په پېښور کې زیږیدلی و او د کلیزې د لمانځلو موخه یې د پاکستان او هند ترمنځ کلتوري پیوستون دی.
چې دغه بنیادی تعلق د پېښور سره مالا خدادات کې دغه کورو زموږ چې کله هغه سره د وفد په شکل کې ملاقات شو دا یو خواهش هغه ظاهر کړو چې را کوم ممکنه وینه د حکومت پاکستان دی زما دغه کور چې کوم دی دادی په سرکاري تحویل کې دی والی او د دې میوزیم جوړ کی. د دلیپ صاحب دا 97 برډې موږ په پېښور کې نن وکړه چې کم از کم زموږ دغه برصغیر په هند باندې چې کم خلک نن د پېښور سره د خپل تعلق ته او ویل ته کې د فن حواله سره دا غوی او راج دی نو موږ دا وایو چې د پېښور خلکو د بمبې د خلکو په دې طریقه باندې یو تړون موږ جوړ کو چې کم از کم د هندستان او پاکستان د خلکو په منځ کې د مینې محبت چې کوم لاري چاري چې په غوږ کې موږ خپل برخه په دې طریقو باندې موږ واچو.
د خیبر پښتونخوا په زلیدلي هنرمندانو د ترتیب شوی یو کتاب لیکوال ابراهیم ضیا وایي د پښتونخوا په خاوره د نړیوال شهرت لرونکي پنکاران زیږیدلی دي.
سل زیات چې کوم دین ما شمیر کړی دي پنکاران پیدا شي وی دل تر او هغه چې کوم دین او بار کلی دي یو دسه اداکار شتا حسن خیام بالی ووډ فلمونو کې هم کار کړی دی یو درزن فلمونو کې دلته نتلی او حسن خیام نومو نو ډېر زبردست دا مکه دا حکومت اسم نه کوي دا دلیپ کمار صاحب کور چې کوم دین او خاور ډیران جوړ شو دسه راج کپور کور دے اغم چې کم دینو بیخی چې کم دینو چکشتا او مادا شو او حکومت چې موږ دے کم دینو تقریبا لس پنځل ستارو نه چې کم دینو مهم چلو لګیا او درخواستونه ورکو میټینګونه کو لیکن را چې کم دینو یو حکومت هم دی باندې کار ونه کو.
یاد وی چې د کلچرل هریټیج کونسل لخوا د تیرو لسو کلونو راسی په پېښور کې هر کال د دسمبر په 11مه نیټه د دلیپ کمار د زیږون ورځ لمانځلی کیږي. غلام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه پای ته رسیږي. د هارون بچا په ژغ پای ته رسو ځکه رسوڅي سندره درتاورو د کلام دی د اکرام الله ګران. اکرام الله ګران اکرام الله ګران چې د پښتو ډېر وتلی شاعر او د پرون د پنځم تلینو هم د دې په مناسبت باندې د کلام د هارون بچا په ژغ کې
مخمل تکینو زلف سوری تاد کینو مخمل تکینو یار تڑو تو دو مخستیو چچر تکینو دیسم زلونو ذہنونو
سنگینوں